خبرونه پوری چې بیا به هم تاسو په خدمت کې یو تاسو ته هوسا ژوند او ښه شپه غواړم مختمو ګلونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115
د آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ میلمه له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی خو د طبابت ترڅنګ ژبې خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړې دي بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی او شای تاسو اوریدونکو له آزادۍ رادیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص وپیژني د پپایل کې تاسو وویل
د مونوم محمد اکبر ستایلی وردګ دی لوري سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوړه کړی و خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې معنې کړل نو له دې خاطره ما له خپل نومونه د وردګ تخلص لرې کړ او ستایلی تخلص مې ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه ځکه چې په افغانستان کې په ډېرې سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په مرملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلې وه خو له بده مرغه قرآن د جومات نه ورک شو نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ زېږېدلی وم خو په اټکلي توګه د 1413 کال په آخرۍ میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کولای دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیسوالۍ پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړې دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړي دي او بیا د په کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله بکالوریا اخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یې یو شمېر بکالوریا پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1315 کال کې پای ته ورسولې او 1315 کاله مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر په اسمان د وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسې کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاذ وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستان تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړي جمهوریت دریم کال و یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلي د جمهوریت دوره وه او زه د یوه دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د پنځو کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوی وم او د فرانسې ته راغلی.
او په فرانسه کې بیا همدا پنځه کاله پوره کړل. له پنځه کاله وروسته بیا څه وکړو؟
پنځه کال نو ورسته د بدمر په وطن کې دا نوخال رامنځته شوې، او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنی وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالی نه دي. له دې خاطر زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه، او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جرا په حیث باندې څلاسه یو دېرش کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل. یو اوس غوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې نیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه، د خلق ډیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستانه وتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه، ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي و، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي و او ډېرې نخالې په افغانستان کې لیدلې وې، او هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړئ او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوي ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګلیزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و، نو د ما ژبه له پخوا نه زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځی شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایی ادبیات کورته اویسن وایي، او بل د لغی وزیر بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د درې کالو په شاوخوا کې د استادۍ وظیفه سرته رسولی.
ډاکټر صاحب، تاسې وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه، هلته چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون وو، په اکثرو کې به انګلیسي وو، یو دوه لیسو کې فرانسوي وو، جرمني شبي وي، اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوی زده کولی. تاسو څنګه زده کړی وه؟
خبره خو داسې وه چې موږ چې د طب پوهنځي ته لاړو، هلته د پوهنتون رئیس خدای دې وبخښي حامد صاحب و، صمد حامد، هغه داسې یو تصمیم ونیو چې د پوهنتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل طب پوهنځي کې هم بېرته دایر شول، او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لانوره هم بشپړه کړه، او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې وو هلته ما دا لاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لا پیاوړي کولو دپاره دا ځان شامل کړم، او ژبه مې تقریبا دې کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد.
تاسو د آزادۍ میلمه پروګرام اورئ. زموږ میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
د ژبې مسلې ته به بیرته هم را وګرځو، ځکه چې تاسې په دې برخه کې تالیفاتو هم لرئ، کتابونه مو لیکلي دي. د عربي پوهنتون او ښوونځي په برخه کې راته وایست، هغه وخت هلته څنګه فضا وه؟ ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوی له همدې ځای نه پیل شوې، ګوند او ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسې هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کاوه، نیکاو، او آیا تاسې تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګری شي؟
خبره خدا سوا چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم، په هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لا نه وه پیاوړی شوی، او سیاسي مسالې سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم، هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول، او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي، او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شول. مګر خبره داسې وه چې زه خپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلو چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په حیث باندې د اوضاعو په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي کړي شي. زه په خپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله، خو رسمي غړی هېڅکله نه وم، ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادی مو کوله، د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته، او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم، د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو، خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې کبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله، زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست یې مسلجر مرسته وکړه، په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم، او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یوه خاطره ده. او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه، د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم، په زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبرویلیه ورته وایي. د شعر کې دا خاطره راځي، او هغه داسې ده چې د اوبرویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ رسرس کومه، ستا خواږه یادونه له برباد شوو یادونو سره، هغه منګولی چې ستا خیال و پکې نن لګېږي د اغزو ډکې دي. پلار زم په خوله لګی یم لوی یم، دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي. وایه په کوم رارکۍ ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم، او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته. د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو، نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم سر کتابي او زوروي وي.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب وروسته داسې شرایط پیدا شول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي، تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم او د یو زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې په لویدیځ کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکسعمله را ماته راوښوده شول چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. د دې خاطر ناامیدانه بیرته فرانسې ته را شوم او دغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول، په دې منځ کې
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم زما یو خپلوان هوایي ډګر ته د هرکلي دپاره راغلی و، د هغه سره د په موټر کې د دې خپلوان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا ورانی ویجاری ولی په وخت کې ودانه ایده سورانی شوی چه تا با ویل چه ده زایی که وزلزله شدید زلزله را غریده. آشنا می پختن را نوا کرد چه ده کابل ده سرخم در تکوره شو. ما ورطا با ویل چه ده زا دست پیولند جمله که در توایم چه افغانان لیوانیان شوی و که چوک لیوانی نوی خبر وطن دست نورانوی لکه چه مغولی ده. زه ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم، په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم پکې ګرځېدلی وم، خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب تاسې آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وښخیږي.
زه چې کله مې کار کاوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د له پخوا نه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری د جریدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت د پښتو ټولنې افتخاري غړی هم و. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلیزلې رانه پاتې شوې، خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بیرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجلو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان یو نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سم دلاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم، کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی. امید یې چې په نژدې وختو کې بشپړه شي، دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنری تی بی ډکشنری ده، د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې تی بی اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغاتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو ساز به چې په کوم هیواد کې تحصیل کرد و مغه اصطلاحاتی با محصیل نیتا هم ورزده کرد نردی خاطره دی محصیل نالا را که دلد. مگر اوز یوشمیر نور افغانان دیده پهت سکی دی چه دی تیبی اصطلاحات تا پختو نمونه جور که او یا پیدا کردی. مگر دی بعد مرگ دا کار ناممکن هم دی او پا این زمان که گتوار هم ندی. زکر سم دلاس پکر نالی که دی توکیه نوری سان فرانسکو پوری او د ریګ ژای ویک نه نیولې د کپټان پورې د ځنې ډېر وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاح چې سوي نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبیعي علومو پوهانو او په تېرې تېرې د طب د پوهانو دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په نظامو په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی. تنها اوس غواړم چې د سره یوري نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و. تقریبا 250 علمي آثار د لوړو تحصیلاتو وزارت لخوا نه خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه وه. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي خبره یې که او زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتون کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده. نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړی.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
3000 مدخل لري. او په دې کې په اساس په شکل باندې شوي دي چې یو مثال د تاسو چې برانشکتازیا په برانش د سیګنال کې دي اکتازیا ارتدلته. نو ما د برانشکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکلو مې دي چې د سید نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشکتازیا استعمال کړو، سید نلکو ارتدل استعمال نه کړو، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیا نه پوهېږي.
یعنې تاسې کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایاست چې له دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې به دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نري رنځ ویل کی د توبرکلوزیس وی چې داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده. توبرکلوزیس وایي. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتیني ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وایي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته باید هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دی د خاطر نه دی چې د طبیعي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته او 15,000,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي قلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی د 15,000 په شاوخوا کې لغتونه لري او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې ولو که تنها پښتو نه، په دري، په عربي، حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت ته شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري. باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته وایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره مخامخ کېږي، خو زما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هغو هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم، ما ته یې نه پېژنده چې افغان یم. نو یوه ورځ یې په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره، چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کول هغه افغان وژړل، ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان،
زه خو اوس درې اتیا کلن کې یم، خو څه چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمونه به وطن او د وطن مینه د سترګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کی.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سلام سوي تاسو سره.
بلا وخلما جانا نزمان